آموزش تاریخ با استفاده از تکنولوژی واقعیت مجازی، افزایش نگرانی ها درباره تکنولوژی شناسایی چهره، سلام، داود صدیقی هستم و شما را به برنامه هفتوار کاروان خوش آمدید میگم. فیلم های ثبت شده توسط تکنولوژی واقعیت مجازی میتواند دانش آموزان مکاتب را در یادگیری مضمون تاریخ کمک کند. در فستیوال فیلم ها موسوم به تریبیکا که در شهر نیویورک برگزار شد، فیلمسازان فیلم های الهام بخش را نمایش دادند که روی واقعیت های کنونی و تاریخی ساخته شدند. با گفته کارشناسان، فیلم هایی که توسط تکنولوژی واقعیت مجازی ساخته شده است، آموزش مضمون تاریخ را در مکاتب آسان‌تر می‌سازد. شرح بیشتر در این گزارش.
آیا تکنولوژی واقعیت مجازی می تواند به صنف های مکاتب راه پیدا کند؟ با توجه به فیلم ها که در فستیوال موسوم به تریبیکا نمایش داده شد و قصه های آنها از واقعات کنونی و تاریخی الهام گرفته است، راه یافتن تکنولوژی واقعیت مجازی به مکاتب ممکن به نظر می رسد.
دستگاه های نمایش واقعیت مجازی وسایل خوب برای آموزش هستند. شما می توانید با پوشیدن عینک های واقعیت مجازی در تصاویر قوطه‌ور شوید و درباره تاریخ و نظام شمسی بیاموزید.
در فیلم متهم شماره دو، والتر سیزولو از صدای ثبت شده واقعی در جریان محاکمه موسوم به ریوونیا تریل که در نتیجه آن نلسن مندیلا و سیزولو فعال ضد اپارتاید زندانی شدند استفاده شده است.
تکنولوژی واقعیت مجازی شگفت‌انگیز است، زیرا به شما اجازه می دهد طور قصه را احساس کنید که متن به تنهایی ممکن این کار را نتواند.
فیلم 12 ثانیه شلیک با استفاده از انیمیشن 360 درجه ساخته شده است و در آن تلاش شده است موضوع حمله مسلحانه بر مکاتب بیان شود.
ما خواستیم داستان را از دید یک کودک بیان کنیم. در جهان آنها همه چیز روشن و رنگارنگ است.
این تکنولوژی می تواند وسیله برای بررسی زمانهای مختلف پر از آشوب باشد. در فیلم اش 68، ریکس میلر و بات هوبرت عصر انقلاب حقوق مدنی در امریکا را از دید تنیسباز مشهور سیاه پوست آرتور اش بیان می کنند.
او برای برنده شدن در رقابت‌های باز تنیس ایالات متحده در سال 1968 به شدت تحت فشار قرار داشت، زیرا تمام اعضای باشگاه سفید پوستان بودند.
این یک راهکار جدید برای آموختن از گذشته است و کارگردانان مثل کریس لنگ با مؤسسات آموزشی مانند پوهنتون نیویورک همکاری می کنند تا تکنولوژی واقعیت مجازی را به مکاتب بیاورند. ولی این تکنولوژی نارسایی های خاص خود را نیز دارد.
این تکنولوژی پرهزینه است، زیرا در جایی که این تکنولوژی امروز قرار دارد شما نیاز به یک کامپیوتر بزرگ دارید و برای مکاتب این کار مشکل است.
با ظهور تکنولوژی سه‌بعدی بخش آموزش متحول شده و آهسته آهسته جای کتاب را فیلم ها می گیرد.
دی امریکا دی کانگرس غړو په دې وروستیو کې د تیرې د پیژندنې د تکنالوژۍ په اکله بحث وکړ. په امریکا کې د قانون نافذونکې ادارې وایي دغه تکنالوژي د شکمنو مجرمینو په پیژندنه کې او تعقیب کې ورسره مرسته کوي، خو د خصوصي معلوماتو د محرمیت د ساتلو فعالین استدلال کوي چې دغه تکنالوژي د هغو خلکو خصوصي حریم نقضوي چې له قانون سره سم ژوند کوي. نو تفصیل ریپورت.
د چاینا موبایل شرکت په دغه اعلان کې کتونکو ته ویل کیږي چې حکومت یې څارنه کوي. په ویډیو کې د 5G قوي انټرنیټ د قوت په بیانولو سره ښودل کیږي چې پولیس له ګڼې ګڼې ډکو واټونو باندې د یو مشکوک کس په لټه کې دي. لا تر اوسه په ویډیو کې ښودل کیدونکې ټکنالوژي په بشپړ توګه نه ده عامه شوې، خو د څیرې د پیژندنې ټکنالوژي چې د نړۍ هیوادونو ورڅخه د خپلو اتباعو د نظارت لپاره کار اخلي د ورځني حقیقي ژوند برخه ګرځېدلې ده، چې د امریکا د کانګرس د غړو اندېښنې هم را پرولې ده.
دغه ټکنالوژي د خلکو د محرمیت د حق حقيقي خوندیتوب ته په نکته په ډېر چټکۍ سره د تکامل په حال کې ده.
په دې وروستیو کې په واشنگټن کې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو لغړو جوړ یو هیئت د قانون د تنفیذ د فدرالي ادارو د هغه کړنو څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راوست چې تر مخې د 640 میلیون کسان د موټر چلولو جوازونو او پاسپورتونو عکسونو ته په انلاین باندې د دوی له رضایت پرته لاسرسی پیدا کړی وو. No
individual signed off. د خپل جواز د نوي کولو پر وخت هیڅ د کارت رضایت نه دی خوده لی. هغوی داسې کوم سند نه دی لاسلیک کړی چې پکې ویل شوی وي زما معلومات او عکس FBI ته ورکول کېدای شي.
موږ دغه معلوماتو ته لاسرسی د قانون د تنفیذ له ایالتي، سیمه ایزو او فدرالي ادارو د مرستې لپاره یوه ډیره مهمه پروسه ګڼو.
د کانګرس غړي وایي د څیرې د پیژندنې سافټویرونه نواقص لري او دغه سیستمونو څارونکي چارواکي وایي د قانون تطبیقونکي مراجع په حق له پښتون ته په سستۍ جواب ورکوي.
We reported that the FBI had not assessed.
موږ رپورټ ورکړ چې FBI د دغه سیستمونو صحت نه دی ارزولې. په دې توګه دوی نه پوهیږي چې دغه سیستمونه څومره دقیق دي، خو بیا هم ورڅخه کار اخیستو ته دوام ورکړي.
د خلکو د خصوصي معلوماتو د خوندیتوب ډلې د کانګرس د غړو لخوا د دغه پروسې د شفافیت د غوښتنې له هڅو ملاتړ کوي.
We do have that dialogue.
موږ د هغو ادارو چې د څیرې د پیژندنې له سیستمونو نه کار اخلي او خلکو ترمنځ چې په دوی باندې اغیزه کوي دغه موضوع مطرح کړی دی. زه فکر کوم دا په یو ښه طرف لومړی قدم دی، او د دې نښه ده چې له دغه ټکنالوژۍ نه باید په امریکا او نورې نړۍ کې د دیموکراسۍ د اساسات پر رعایت سره کار واخیستل شي.
په هوایی ډګرون کې د څیرې د پیژندنې له کاریدونکې ټکنالوژۍ برعکس چې زموږ عکسونه اخلي او ټلیفون مو خلاصوي، دغه ټکنالوژۍ نه هم د معلوماتو د راغونډولو مخکې او نه هم له نورو سره له شریکولو وروسته له خلکو اجازه اخلي، چې دا کار د بحث راپارولی چې آیا په دې کار سره د امریکانو له مدني حقونو سرغړونه کوي که نه.
په لندن کې میش د چاپیریال ساتنې د هڅو یو همکار شرکت داسې پردې ډیزاین کړي چې کاربن جذبوي او اکسیجن خارجوي. جوړونکی شرکت دا نوښت د هنر او چاپیریال ساتنې د انجینرۍ یوه نمونه بولي. نور تفصیل ریپورت.
دغه شنه بیولوژیکي جل مواد ژوندۍ الجی ده چې د کاربن په جذبولو سره ژوند کوي او اتموسفیر ته اکسیجن خوشی کوي. د ایکولوژیک سټوډیو له شرکت څخه مارکو پولیتو دغه جل په پردو باندې پم کوي چې ورسته بیا د ودانایو په دیوالونو را وزړول شي.
فوتوسنتیکا یو مصنوعي هابیتات یا هستوګنځای دی چې د ساینوباکتریا د ژوندۍ کلچر یا کښ کوربتوب کوي. ساینوباکتریا مایکروسکوپي الجیګانې یا کوچنۍ حجرې دي چې د فوتوسنتیز یا زیایي ترکیب د یو ډیر قوي ماشین په توګه کار کوي. دغه حجرې له لمر څخه اخیستل کیدونکي انرژي بدلوي او کاربن او په هوا کې نور ډول ډول غازونه جذبوي.
خاغلی پولیتو وایي یو متر مربع بایوجل په ورځ کې 1.5 ګرامه کاربن جذبوي او 24 ګرامه اکسیجن خوشې کوي. دای او همکاره یې کلادیو پاسکیرو وایي کاربن یوازې ذخیره کیږي نه، بلکې په بیولوژیکي کتلې باندې بدلیږي چې د نورو شیانو لپاره ورڅخه ګټه واخیستل شي.
is not extracted from the air and stored but is transformed.
کاربن یوازې جذبیږي او ذخیره کیږي نه، بلکې د مایکروسکوپي الجی د وده او فوتوسنتیز په مرحله کې تغییر کوي او په بیولوژیکي کتلې بدلیږي چې د خوړو، طب او درملو په صنعت کې د بیلابیلو مقاصد لپاره ورنه ګټه اخیستل کیدی شي او یا هم خایې د انرژي لپاره ورنه ګټه واخیستل شي.
جل په پرده باندې د ډیر وخت لپاره نه پاتې کیږي، بلکې په هرو دوه اونیو کې باید بدل شي. خو بیا هم پولیتو وایي د غجل د کاربن د ککړتیا په کمولو کې دومره مؤثر دی چې په خارې سیمو کې کارول ډیر ګټور دي.
Just to give you a very simple term of comparison.
دو متر مربع پرده د دې ورټیا لري چې د وی لوی ونې په اندازه کاربن جذب کړي. اوس که لوی پرده سره مقایسه کړو نو مؤثرت یې له 1% تر 10% پورې زیاتیږي.
په اروپا کې د ودانیو په دیوالونو د دغو پردو زړولو ته اجازه ورکړل شوې ده او د پاریس ټکنالوژي په نندارتون کې هم وښودل شوې. د اندازې او زاید تقاضا له مخې دغه شرکت کولی شي له $300 نیولې تر $2000 پورې ځانګړې پردې جوړې کړي.
ډېر وختونه غبار له کوچنیو ذرو جوړ وي چې انسانان یې تنفس کوي او دغه ذرې کیدای شي خطرناکې وي. په همدې خاطر د رضاکارانو، ساینس پوهانو یوه ډله د امریکا د ساینس د نیلي بنسټ په مرسته د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې د هوا وضعیت وڅاري او کله چې په هوا کې خطرناکې ذرې موجودې وي او تنفس کول یې وجود ته تاوان رسوي خلکو ته خبرداری ورکړي. په دې اړه چا رپورټ وګورئ.
جولن کینیکارت خپل ورځ د خپل تجربې په آزمایلو شروع کړي. هغه د خپل خوانزي د ساينس د پروژې لپاره یو سنسر جوړ کړي او آزمایي. هغه په هوا کې داسې مخصوص ذری آزمایي چې د موټر له ماشين څخه راوځي.
دا ځای د دې تجربې د کولو لپاره مناسب دی، ځکه اوس د خلک له موټر وخته کیږي او پورته کیږي او کله چې موټر ته انتظار باسي نو په کوم فعالیت نه وي بوخت.
لو کوچنیو ضرور رامنسکیدون کې ککړه هوا د یوتا دیالت د سالت لیک سیټی د خاریان لپاره لوی ستونزه ده. د غبار او دوړو په څیر ښکاره کیدون کې دغه کوچنی زری دومره کوچنی دی چې خلک تنفس کوي. شیوکل سند جولیان د کیمیا خون کې ده.
د دغه ضرور ډیره برخه موټر او لارې تولیدوي. د سالت لیک د ښار د اوسیدونکو ماشومانو لپاره د غزري د دوی د ژوند یو عادي برخه ده. کله چې هوا توده شي او سړه هوا د درې په سر کې بند پاتې شي نو د هوا دغه ډول ککړتیا رامنځته کیږي.
د یوتا د پوهنتون کیمیا پوه کریکلی وای دوی د امریکا د ساینس د ملي بنسټ په ملاتړ له رضاکارو ساینس پوهانو سره د هوا د کیفیت د سنسرونو د داسې یوې شبکې په جوړولو کار کوي چې ټوله سیمه تر پوښښ لاندې راولي. دوی دغه شبکه ایریو بولي.
ما په ښوونځیو د زده کوونکو په کورونو او د ښار په بیلابیلو برخو کې سنسرونه لرو. موږ هڅه کوو چې د ارتفاع له مځکې څخه د ډول ډول استفادې او مختلفو اجتماعي او اقتصادي سطحو په نظر کې نیولو سره معلومات راټول کړو.
هدف دره چې د هوا کړیدونکو ذریعہ وڅارل شي او معلوماتي خلکو ته په داسې بڼه وړاندې شي چې اسانه ورباندې پوه شي. جولین د ساينس خپل پروژه ته سنسر د ایر یو له ټیم څخه ترلاسه کړ. دغه ټیم د جولین له خوانځي څخه لیدنه وکړه او زده کوونکو ته ورزده کړ چې د لیګو په نامه د ماشومان د لوبو له بلاکون څخه په څه ډول سنسر نه جوړ کړي. د دغه ټیم ډیر خوونکي د پوهنتونو محصلین دي. د کترینا لی په څیر یو شمیري د لومړي کال محصلین دي. هغه د سنسرونو د جوړولو لپاره د لیګو د بلاکونو نمونې ته انکشاف ورکړ.
موږ له بل نظر سره کار پیل کړ. موږ غوښتل چې د لیکو د بلاکونو پر ځای د ټیک ټاک له بکسونو ګټه واخلو، خو وروسته مو فکر وکړ چې د زده کوونکو د پام د ښه جلب لپاره د لیګو بلاکونه ښه دي.
شرکت موترسازی آمریکایی چندین مدل موتر جدید خود را معرفی کرد. موترهای تازه معرفی شده این شرکت شامل موترهای برقی و نیمه برقی می باشد که پیسیان با برق خانه چارج می شود. برای بیشتر در این کارش.
شرکت فورد به این عقیده است که آینده به موترهای برقی تعلق دارد. تمام این موترها تازه تولید شده و شامل مدل‌های کاملا برقی و نیمه برقی می باشد. این موترها راننده های اروپایی را کمک خواهد کرد تا در مناطقی که بر رفت آمد موترهای عادی محدودیت وضع شده است بدون پرداخت فیس به دلیل آلوده کردن هوا رانندگی کنند.
شما فقط با فشار دادن یک دکمه می توانید انرژی برق را در بطری ذخیره کرده و از ماشین احتراقی برای راندن موتر استفاده کنید و به شهر لندن بروید. سپس وقتی به نزدیک شهر لندن رسیدید می توانید دکمه برق را فشار دهید و بدون تولید دود در محیط شهر رانندگی کنید.
محبوب ترین موتر شرکت فورد در اروپا ترانزیت است و این شرکت با آهستگی می خواهد این موتر را نیمه برقی بسازد. استیو آرمسترانگ مسئول شرکت فورد در اروپا می گوید که این شرکت آماده است تا این موترها را به بازار عرضه کند.
ما با کمک 16 تن از مشتریان ما یک مرحله آزمایش 12 ماهه را در لندن انجام دادیم و درس هایی را که از این آزمایش آموختیم ما را مصمم کرده تا تولید این موترها را در آخر سال آغاز کنیم.
موتر کاملا برقی شرکت فورد در سال 2022 به بازار خواهد آمد.
تمام تکنولوژی ها جدید است. این آخرین نسل از تکنولوژی بطری، آخرین نسل تکنولوژی موتور برقی و البته که آخرین تکنولوژی ساخته شده در موتور برق از طریق گیرباکس و انجن می باشد.
شرکت فورد می گوید که در حال انکشاف چندین مدل موتر برقی است. موتر واگن مسافربری شرکت فورد که بطری آن مسافت 150 کیلومتر را طی می کند و موتر سپورتی که بطری آن مسافت 600 کیلومتر را طی می کند نیز در سال 2020 به بازار عرضه خواهد شد.
البته برقی سازی بخش عمده کار صنعت ما در راستای حرکت به سوی کاهش میزان انتشار کاربن دای اکساید خواهد بود. بنابراین شما در آینده شاهد خبرهای بیشتر در رابطه با برقی سازی می باشد. سال آینده ما نخستین موتر جیپ مانند کاملا برقی را خواهیم داشت که از موتر سری مستنگ الهام گرفته است.
برای حمایت از موترهای برقی یک اتحادیه شرکت‌های موترسازی در تلاش است تا سال آینده 400 استیشن چارج بطری را در سرتاسر اروپا ایجاد کند.
قرار است در آینده نزدیک استفاده از موتورهای بدون راننده آغاز شود. اما یکی از نگرانی‌ها درباره این وسایل این است که کامپیوتر آن در برخورد با دنیای پر از چیزهای مختلف تا هنوز مشکل دارد. انجینران با ایجاد برنامه‌های کامپیوتری و الگوریتم‌های پیشرفته می‌خواهند این مشکل را حل کنند. در رابطه توجه کنید.
سهولت‌هایی را که موتورهای بدون راننده ادعا می‌کنند بسیار جذاب هستند و شامل جلوگیری از تراکم ترافیک، آلودگی هوا و از همه مهمتر جلوگیری از حادثات مرگبار می‌باشند. اما وسایل نقلیه خودران هنوز برای یادگیری نیاز به وقت زیاد دارند. از همین رو انجینران و پژوهشگران بخش تکنولوژی در حال ساخت ساحات بزرگ آزمایشی مانند این ساحه آزمایشی در سویدنند تا موتورهای بدون راننده را قبل از استفاده در جاده‌های عامه آزمایش کنند.
تمام کار ما مربوط به موتورهای خودران می باشد. بنابراین ما 4 مکان آزمایشی داریم که شامل شهر، جاده‌های روستایی و شاهراه با محیط باز انعطاف پذیر برای حرکت سریع موتر می باشد. این معمول‌ترین محیط‌ها برای راندن است که شما می‌خواهید قبل از بهره برداری موترهای خودران در آن خود را خوب آشنا سازید. اینجا محیط منحصر به فرد است.
اما در جاده ها مشکل عابران نیز وجود دارد. مردم گاهی سریعتر حرکت کرده و موتر خودران قادر به واکنش نمی باشد. بنابراین در آزمایش های امروزی آدم های ساختگی نیز وجود دارد. برنامه کامپیوتری موتر خودران را در وضعیت قرار می دهد که باید سریعتر واکنش نشان دهد. این تولید کنندگان موتر می گویند آنها در تلاش از بین بردن مشکلات هستند که مانع استفاده موترهای خودران در جاده های عمومی شده است.
ما 3 مشکل را حل کردیم. مشکل تراکم ترافیک، رفت آمد روزمره و پارکینگ. به عقیده ما همین 3 مشکل دردسرهای معمول برای رانندگان و مشتریان امروزی است.
با حل کردن این مشکلات راه برای یک جهان باز می شود که در آن انواع رانندگی از خدمات تاکسی گرفته تا باربری توسط موتورهای بدون راننده انجام خواهد شد. یک پروتکل ایمنی دیگر اطمینان حاصل کردن از این است که در صورت لزوم انسان بتواند کنترل را در دست بگیرد.
به نظر من در 10 تا 15 سال آینده ما شاهد افزایش اشیای خواهیم بود که توسط شبکه مخابراتی 5G وصل خواهند بود. ممکن شامل وسایل نقلیه، افراد و یا عابران آسیب پذیر و بایسیکل سواران باشد. ممکن است یک شبکه زنجیره‌ای انتقال لوجستیک باشد که در آن محموله ها در نهایت به خانه های شما انتقال می‌یابد.
شبکه جدید 5G انسانها را قادر خواهد ساخت که اگر وسایل نقلیه با مشکل غیر معمول مواجه شوند کنترل را در دست گیرند. پیش بینی می شود که تا سال 2022 ممکن در حدود 5 میلیون وسیله نقلیه خودران در جاده ها رفت و آمد کند.
یک ربات جدید با استفاده از هوش مصنوعی پینگ پونگ بازی می کند و مهارت های جدید این ورزش را به انسان ها می آموزد. انکشاف دهندگان این ربات می گویند که هدف از ساختن آن تعامل با انسان ها و پیام هماهنگی میان انسان ها و ماشین ها است. در رابطه توجه کنید به این ربات.
فورفس ربات بزرگی است که بسیار به خوبی پینگ پونگ بازی می کند، ولی شگفت آور این است که هدف آن برنده شدن در بازی نیست. این ربات بزرگ طوری برنامه‌ریزی شده که به بازی ادامه دهد و با کمک هوش مصنوعی مهارت‌های رقبای خود را که انسان‌ها هستند بلند ببرد.
ربات اینجا به نمایش گذاشته شده تا نشان دهد که هوش مصنوعی و تکنولوژی روباتیک می تواند مهارت‌های انسان‌ها را بلند ببرد.
ربات فورفس پینگ پونگ بازی می کند، اما کارش بدون نقص نیست.
فورفیس اشتباه می کند زیرا او هم در حال آموزش است. فورفیس الگوریتم هوش مصنوعی می آموزد و تلاش می کند هر بار دوامدار بازی کند، نه اینکه آن را کاهش دهد. بنابراین هدف بردن بازی نیست. هر قدر دوامدار بازی کند بهتر است، زیرا همین یگانه راهی است که بازیکن می تواند بیشتر تمرین کند.
ربات فورفیس را آمران، شرکت تولید کننده وسایل برقی ژاپنی ساخته است و این شرکت همواره تلاش می کند آن را بهتر سازد. فورفیس امسال به دلیل انکشاف مفاصل آرنج و مچ دست قادر شده است توپ را با چرخش دوباره پرتاب کند.
هرچه بیشتر توپ را با چرخش پرتاب کردم، ربات هم با چرخش توپ را به سوی من می انداخت. فوق العاده و تعجب آور است.
چگونه می شود از این ربات در محیط کار استفاده کرد؟
در این مثال ما ربات های محرک داریم که به هر سو می روند و به انسان های کارمند وسایل و محصولات مورد نیاز را می آورند تا آنها به کار خود ادامه دهند.
این ربات دیگر می داند که مردم کدام کتله مغناطیسی را انتخاب می کنند و همان را برایش می دهد.
در ربات فورفیس از قابلیت سریع گرفتن و گذاشتن برای پینگ پونگ استفاده می کنیم، اما در این ربات از قابلیت گرفتن و گذاشتن سریع برای رساندن مواد مورد نیاز کار می گیریم.
شرکت عمران تاکید می کند که هدف آنها ساختن ربات هایی است که بتوانند انسان ها را کمک کنند، نه اینکه وظایف آنها را اشغال کنند.
ما هیجان زده هستیم تا پیام هماهنگی میان انسان و ماشین ها را بدهیم.
شرکت عمران در رابطه با اینکه قدم بعدی ربات فورفیس چه است چیزی نگفته است.
دی ماکس لیمر په نامه یو کوچنی باروونکی کښتۍ به په نږدې راتلونکي کې د اتلانتیک سمندر له یوې غاړې بلې غاړې ته سفر وکړي. د دغې کښتۍ سفر ځکه ډېره پاملرنه جلب کړې ده چې لومړنۍ خپله چلیدونکې کښتۍ ده چې په دغه ماموریت لیږل کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ماکس لیمر 12 متره اوږده خپله چلیدونکې کښتۍ به ډیر ژر خپل تاریخي سفر پیل کړي. دغه کښتۍ به په کاناډا کې له دې بندر څخه د انګلستان په لور خپل 15 ودانۍ مزل له کوم چلوونکي پرته پیل کړي. اشلی سکیت د دغه کښتۍ له جوړونکي شرکت سی کیت انټرنیشنل سره کار کوي. نوموړی وایي د دغه کښتۍ په شان د خپله چلیدونکو کښتیو له جوړولو څخه هدف دا دی چې انسانان خوندي وساتل شي.
زه فکر نه کوم چې دا ډول کښتۍ به د انسانانو لخوا د چلوونکو کښتۍ ځای په بشپړ ډول ونیسي. تر اوسه هم د انسانانو لخوا ډېرې چلیدونکې کښتۍ په سمندرونو کې په فعالیت بوختې دي. د دې ډول کښتیو مهم هدف دا دی چې انسانان له خطر څخه وژغورل شي. مسؤلیت د دې پروژې مهم هدف دی.
خو له مسؤلیت ورهاخوا د سی کیت له شرکت څخه بن سمپسن وایي داسې کښتۍ چې د عملي ځای ونه لري د کښتیو د ډیزاین په برخه کې یوه نوې لاره پرانیزي.
که چیرې خلک له دغې معادلې وباسو د کنټرول خونې ته ضرورت نه لرو، اشپزخانې ته ضرورت نه لرو، د اوبو لوازمو ته ضرورت نه لرو، ایرکنډیشن ته ضرورت نه لرو، د دغو برخو په لرې کولو سره د کښتۍ اندازه هم خورا کوچنۍ کیږي.
دغه کښتۍ هایبرید انجن لري، په دې معنا چې له تیلو او بیټریو دواړو څخه کار اخلي او د عادي کښتیو په پرتله ډیر لږ تیل مصرفوي. او که چیرې ضرورت پیښ شي، انسانان د رادار او د ارتباطي وسایلو په مرسته کولی شي له لرې واټن څخه یې کنټرول کړي.
What is now available through technology.
په دغه کښتۍ کې د ټکنالوژۍ پر مټ موجودي اسانتیاوي تر ډېره حده په یوې عادي کښتۍ کې له موجودو اسانتیاوو سره مشابهت لري، حتی ویلی شم چې زیاتې هم دي. که تاسو زما شاته عکسونو ته وګورئ، په دې سټیشن کې ناس کنټرولونکي په ژوندۍ بڼه د کښتۍ شاوخوا سیمه ویني. په ډېرو عادي کښتیو کې د کنټرول له خونې د کښتۍ شاوخوا سیمه سمه نه ویني.
د ماکس لیمر کښتۍ نورې خپلې چلیدونکې واسطې لیږدولی شي. هغه وړتیا چې د دغې کښتۍ د اصلي ماموریت یعنی د شل اوشن ډسکوري پرایس په نامه په هغې سیالۍ کې برخه اخیستل و چې هدف یې د سمندر د تل د سروې کولو لپاره د اتوماتو وسیلو جوړول و.
یک لابراتوار در ایالت فلوریدای امریکا با فراهم کردن مغناطیس های مختلف و ساحات بزرگ مغناطیسی دانشمندان را در تحقیقات مختلف کمک می کند. ساینسدانان با استفاده از امکانات این لابراتوار می خواهند اشیای نامرئی را ببینند، ماهیت چیزها را درک کنند و مرزهای دانش علمی را بشکنند. شرح بیشتر در این گزارش.
از مغناطیس می توان برای سرگرمی در خانه استفاده کرد. در ضمن با آن می توان پژوهش های ارزشمند علمی انجام داد.
انواع مختلف مغناطیس ها وجود دارد، مانند مغناطیس های فوق العاده هادی برق، الکترومغناطیس های بزرگ مقاومتی و مغناطیس های ضربی.
گریگ بوی بنجر لابراتوار ملی مغناطیسی را مدیریت می کند و می گوید که مغناطیس های بزرگ موجود در اینجا وسایل خوب برای پژوهش هستند. این لابراتوار که با همکاری بنیاد ملی ساینس امریکا فعالیت می کند، یک مرکز اصلی تحقیقی برای تمام رشته های ساینس می باشد.
من لابراتوار خاص را مدیریت می کنم که ساحه بزرگ مغناطیسی را در اختیار آن عده پژوهشگران قرار می دهد که همه ساله اینجا می آیند و تحقیقات مهم را در زمینه مواد، انرژی و زندگی انجام می دهند.
به گونه مثال، امی مکینا پژوهشگر کیمیا در بخش نفت تمرکز کرده و می خواهد بداند که وقت نفت در محیط منتشر می شود چگونه می توان آن را به طور مؤثر و کم هزینه پاک کرد.
نفت خام هر گوشه جهان متفاوت است. این مخلوط در نتیجه حرارت، فشار و ارگانیسم های مرده به میان می آید. ما ترکیبات نفت خام را در محلول آب تجزیه می کنیم و اندازه آن را به دقت می سنجیم.
برای انجام این کار او از مغناطیس ایون سایکلوترون ریزونانس استفاده می کند و این مغناطیس به حیث یک ترازوی بسیار دقیق مولکولی کار می کند. کوریدین، فیزیکدان پوهنتون کولومبیا، در بخش دیگر این لابراتوار با استفاده از دی سی فیلد فسیلیتی یا ساحه مغناطیسی دی سی می خواهد روی ماده نسبتاً تازه مشتق شده یعنی گرافین تحقیق کند. این یک صفحه مسطح از مولکول های کربن است که شکل یک جال را به خود گرفته است.
این ماده را به هر طور ممکن که تشریح کنید منحصر و فرد است. به آن قوی ترین ماده می گویند. نازک ترین هادی برق است و بهترین ماده انتقال دهنده حرارت می باشد.
این یک ماده غیر معمول است. در واقع فیزیکدانان تا هنوز در تلاشند درباره ساختار و کاربرد آن بیشتر بدانند. انجینران قبل از استفاده گرافین نیاز دارند روی آن خوب تحقیق کنند تا تمام خصوصیات آن را دریابند. آقای دین شامل حدوداً 2000 دانشمند مربوط به مؤسسات مختلف در سراسر جهان می باشد که همه ساله به این لابراتوار می آیند. در این لابراتوار نه تنها در بخش نفت و پترولیم بلکه در بخش های صحت، دواسازی، بیتری سازی، مواد سوخت بیولوژیکی نیز امکان پژوهش های مفید وجود دارد.
لیو چوخ رئیس ده کاربن دای اکساید گاز لزمکی لند ذخیره کیگی. دغه پروسه اوس ورستر بلې ارزانه کیږي او عملی بڼه پیدا کوي. ساینس پوهان هم له همدې تجربې څخه په ګټه اخیستو غواړي چې د مضرو ګازونو د جذب او ذخیره کولو نوې لارې چارې تجربه کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
دا د کاربن د جذبولو یو بل ډول تجربه ده چې د سویس په یو متروکه کان کې د استوګنې سیمو ته نږدې ترسره کیږي. د کاربن د جذب ډېرې عملیې له سمندرونو لاندې او په هغو سیمو کې ترسره کیږي چې خلک پکې ژوند نه کوي. خو دغه ساینسپوهان په دې باندې تجربه کوي چې ثابته کړي آیا مالګینې اوبه چې کاربن پکې مخلوط دی او دوی د ډبرو په چاکونو کې پمپوي هلته پاتې کیږي که نه.
دغه ډبره یو چاک لري. د دې امکان شته چې کاربن له همدغې در څخه راوځي. موږ غواړو همدې پوښتنې ته ځواب پیدا کړو.
که چیرې دغه تجربه کامیاب شوه ډېر هیوادونه به وکولی شي چې اضافي کاربن ښارونو ته په نږدې سیمو کې له ځمکې لاندې جوړښتونو کې وساتي.
له ځمکې لاندې د کاربن زیرمتونونه له پخوا موجود دي خو ټول له ښارونو او د خلکو د اوسېدو له سیمې لرې په سواحلي سیمو د سمندرونو لاندې او دښتو کې موقعیت لري. نوې خبره دا ده چې که یوه ورځ موږ د سویس په شان یوه هیواد کې چې یوه پرنفوسه سیمه ده کاربن ذخیره کړو باید ځان سره په دې ډاډه شو چې بیرته د ځمکې سر ته راپورته نه شي او د بیلګې په ډول د څښاک اوبه ککړې نه کړي چې دا یو لوی خطر دی.
د گرین پیس لټولن څخه د ماتیاس لیګل په څیر د چاپیریال ساتنې فعالان په عمومي ډول د دې ډول نوښتونو ملاتړ کوي. خو زیاتوي چې نړیوال باید له مشکل څخه د خلاصون لپاره په دې کار بسنه ونه کړي بلکې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره باید هم هڅې جاري وساتي.
کوم څه چې موږ ورڅخه اندېښنه لرو د دغو ټکنالوژیو انکشاف نه بلکې د هغو هڅو کموالی دی چې د مضرو ګازونو د انتشار د کمولو لپاره ترسره کیږي. دغه دواړه باید په موازي شکل ترسره شي. موږ باید انتشارات په ډیره پیمانه کم کړو. د دې حقیقت ترڅنګ چې باید له دې ډول ټکنالوژیو کار واخلو او انکشاف ته ضرورت هم موجود دی. د ګازونو د تولید موضوع ته هم جدي پاملرنه پکار ده.
په کمپیوټر کې جوړ شوی نمونې وړاندوینه کوي چې د نړۍ د تودوخې درجه به په راتلونکو سلو کلونو کې د 1.8 او 4.0 درجو ترمنځ لوړه شي چې نړیوالو ته به ویجاړوونکې پایلې ولري.
دا و دیونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو پک شوی وي د خبرونه پای کې غواړم یادونه وکړم چې د خبرونه د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه تاسو ته پلار یو. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خبريږي او تاسو کولای شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه سره شریک کړئ. کله چې فلم شو تر بیا الله ماش. We'll be right back.
امریکہ کے لیے اندرونی دہشت گردی کتنا بڑا چیلنج ہے اور ایسے واقعات میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اس سال نیو ایئر ڈے پر ایک سابق امریکی فوجی شمس الدین جبار نے امریکی ریاست لوئیزیانا کے شہر نیو اورلینز کے ایک مصروف بازار میں ہجوم پر اپنا ٹرک چڑھا کر کم از کم 15 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس نے ٹرک میں دہشت گرد گروپ داعش کا جھنڈا بھی رکھا ہوا تھا۔ اسی روز ایک اور امریکی فوجی نے لاس ویگس میں ٹرمپ انٹرنیشنل ہوٹل کے باہر ایک ٹیسلا سائبر ٹرک کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسی طرح کا ایک ہلاکت خیز واقعہ حال ہی میں جرمنی میں بھی ہوا تھا، جس میں گاڑی سے 5 افراد کو کچل دیا گیا۔ 2020 میں ایسے ہی ایک حملے میں ایک شخص نے پیرس میں اپنی گاڑی سے 2 پولیس اہلکاروں کو شدید زخمی کر دیا۔ بظاہر ان تمام واقعات میں ملوث افراد، بیرون ملک ہونے والے واقعات، مذہبی انتہا پسند نظریات یا دہشت گرد تنظیموں سے متاثر ہو کر اپنے ملک کے شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ امریکہ میں دہشت گردی کے اس طرح کے واقعات کو ہوم گرون ٹیررزم یعنی اندرونی دہشت گردی میں شمار کیا جاتا ہے۔ آج کے شو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ امریکہ کو اندرونی دہشت گردی کے کن مسائل کا سامنا ہے اور ایسے واقعات میں اضافے کی کیا وجوہات ہیں۔ امریکی ریاست لوئیزیانا میں داعش کے نظریات سے متاثر ایک مسلمان سابق امریکی فوجی کے حملے سے ہونے والی ہلاکتوں پر سیاسی رہنماؤں کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے، جبکہ موجودہ صدر جو بائیڈن اور نومنتخب صدر ٹرمپ دونوں نے اس واقعے کی مذمت کی۔ ایرم عباسی ہمیں کیپٹل ہل سے جوائن کر رہی ہیں۔ ایرم، تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں اور حملہ آور کے بارے میں کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟
جی فائزہ، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ شمس الدین جبار کی گاڑی پر داعش کا جھنڈا تھا، تو ایف بی آئی کو پہلے یہ شبہ تھا کہ یہ حملہ انہوں نے اکیلے نہیں کیا، کیونکہ ان کی گاڑی میں اور ہتھیار بھی موجود تھے۔ لیکن پھر گزشتہ روز ایف بی آئی نے اپنے شواہد اور اپنی تحقیقات کے بعد بتایا کہ یہ حملہ انہوں نے، یہ ان کا ذاتی عمل ہے، اس میں ابھی تک بظاہر اور لوگ ملوث نظر نہیں آتے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایف بی آئی نے یہ بھی کہا اپنی تحقیقات کے بعد کہ لاس ویگس میں جو ٹرمپ ہوٹل کے باہر دھماکہ ہوا، جس میں دھماکہ کرنے والے اس گاڑی کے جو ڈرائیور تھے وہ ہلاک ہوئے اور 7 اور افراد زخمی ہوئے، اس کا اب تک جو تحقیقات میں شواہد سامنے آئے ہیں، ابتدائی تحقیقات ہیں یا ابھی تحقیقات جاری ہیں، اب تک کوئی ان دونوں حملوں کا لنک نہیں نظر آیا، کیونکہ چند گھنٹوں بعد ہی یہ حملہ لاس ویگس میں ہوا تھا جب نیو اورلینز میں شمس الدین جبار نے حملہ کیا اور کم سے کم 15 لوگوں کو ہلاک کیا۔ شمس الدین جبار کے بارے میں اگر آپ کو فائزہ بتاتے چلوں، جو ابھی تک مقامی میڈیا میں اطلاعات آئی ہیں یا پھر جو ان کا اپنا لنکڈ ان پروفائل تھا جو کہ اب ریموو کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق وہ ایک سابق امریکی فوجی تھے، ٹیکسس میں وہ پلے بڑے تھے۔ ان کے بھائی نے 2 مقامی امریکی چینلز کو بتایا کہ وہ ایک مسلمان کی طرح ان کو پلے بڑھے تھے، وہ اس کے بعد وہ اسلام سے دور ہو گئے اور پھر ریسنٹلی انہوں نے دوبارہ اسلام سے رجوع کیا۔ کچھ ویڈیوز جو ایف بی آئی کے مطابق انہوں نے پوسٹ کی، اس میں کچھ ویڈیوز میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ پچھلی سمر میں انہوں نے داعش کو جو ہے نظریاتی طور پر جوائن کیا ہے۔ ایک ویڈیو میں ایف بی آئی کے مطابق وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی فیملی کو ہرٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن بعد میں انہوں نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ شمس الدین جبار جو ہے وہ ان کے پروفائل اور مقامی میڈیا کے مطابق جو ہے وہ افغانستان میں بھی امریکی فوج کے فرائض سر انجام دے چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ ان کا اپنا لنکڈن پروفائل یہ کہتا تھا کہ وہ فوج میں آئی ٹی اور ہیومن ریسورسز میں بھی تھے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بھی تھے۔ اور ان کی پرسنل لائف کے بارے میں اگر بتاؤں تو ابتدائی اطلاعات کے مطابق ان کی 3 شادیاں ہوئی تھیں، تینوں میں وہ ڈیورس ہوئے۔ آخری طلاق ان کو 2022 میں ہوئی اور کورٹ ریکارڈز کے مطابق آخری طلاق میں ان کے مالی مسائل بھی چل رہے تھے اور یہ معاملہ شاید کورٹ میں اب بھی ہے۔ جی فائزہ،
بہت شکریہ۔ ایرم ہمیں اپڈیٹ کری تھی نیو اورلینز میں ہونے والے حملے کے حوالے سے، تھینک یو سو مچ۔ بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصان پہنچانے کے لیے گاڑیوں کا استعمال کوئی نئی بات نہیں. امریکی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے مطابق ایک ہینڈ آؤٹ کے مطابق اضافی آلات لگا کر یا ان کے بغیر ہر سائز کی گاڑی کو انسانوں، عمارتوں یا دوسری گاڑیوں پر حملوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے حملوں میں کسی خصوصی تربیت یا اسلحے کے استعمال کے بغیر کم وقت میں زیادہ نقصان کیا جا سکتا ہے. امریکہ میں نیو اورلینز حملے سے پہلے بھی نیو ایئر کے ایونٹس پر اس نوعیت کے حملے کیے جا چکے ہیں. 2023 میں نیو یارک کے شہر روچیسٹر میں گیس کے کنستروں سے لدی ایک گاڑی کو ایک تھیٹر سے ٹکرا دیا گیا جب تھیٹر میں نئے سال کا کانسرٹ جاری تھا. واقعے میں گاڑی کے ڈرائیور سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے. نومبر 2021 میں ریاست وسکانسن کے شہر وکیشا میں کرسمس کی پریڈ کے دوران گاڑی کے حملے میں 6 افراد ہلاک اور 62 زخمی ہوئے. یورپ کی بات کریں تو وہاں بھی اس نوعیت کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں. حال ہی میں 20 دسمبر کو ایک سعودی شہری نے جرمنی کے شہر مینگ دی برگ میں ایک کرسمس مارکیٹ میں اپنی گاڑی ہجوم پر چڑھا دی جس سے 5 افراد ہلاک اور 200 سے زائد زخمی ہوئے. اپریل 2020 میں ایک شخص نے پیرس کے علاقے کولومب میں اپنی گاڑی 2 پولیس اہلکاروں سے ٹکرا کر انہیں شدید زخمی کر دیا. امریکی تھنک ٹینک بروکنگ انسٹیٹیوشن کے سینئر فیلو اور تجزیہ کار بروس ریڈل کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی جنگ اور اس کے لیے امریکی حمایت سے امریکہ کے اندر دہشت گردی کے حملوں کا خطرہ بڑھا ہے. بروس ریڈل، جو کئی سابق امریکی صدور کی حکومتوں میں اہم عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں، ہمارے ساتھی ارم عباسی سے بات کر رہے تھے.
We don't really have enough information to make a good call on that.
ہمارے پاس ابھی تک معلومات نہیں ہیں کہ اس پر مکمل رائے دی جا سکے. ایسا لگتا ہے کہ یہ شخص پولیس کے ریڈار پر تھا، لیکن آیا کافی وارننگز موجود تھیں یا نہیں، یہ ابھی تک واضح نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ اس نے بظاہر سوشل میڈیا پر کچھ مواد پوسٹ کیے تھے، لہٰذا یہ بہت تشویشناک بات ہوگی ان پوسٹ کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہوئی.
تو بروس داعش امریکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں امریکہ کو یہ دعویٰ کرتے دیکھا ہے کہ اس نے گروپ کو کمزور کر ڈالا ہے، تو آپ کا کیا اندازہ ہے؟
So what's your assessment?
Unfortunately, we've seen a kind of resurgence of ISIS in the last year or so.
بدقسمتی سے ہم نے پچھلے سال یا اس سے زیادہ عرصے میں دیکھا ہے کہ ISIS نے ایک طرح سے دوبارہ سر اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک اس کا تعلق غزہ کی جنگ سے ہے. غزہ کی جنگ نے دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کو نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ سے بھی نالاں کیا ہے. اس کی وجہ اسرائیل کے لیے امریکہ کی بھرپور حمایت ہے. میرے خیال میں کچھ لحاظ سے ہم اب غزہ کی جنگ کا اثر اپنے گھر میں دیکھیں گے.
We've seen somewhat similar incidents.
ہم نے اندرونی دہشت گردی کی کاروائی کے کچھ واقعات یورپ میں بھی دیکھے ہیں. تو آپ اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے لیے کسی طرح کے خطرات جنم لے رہے ہیں؟ آپ کو ان حملوں میں کیا مماثلت ملتی ہے جہاں داعش لوگوں کو آن لائن پلیٹ فارمز پر اپنی طرف راغب کر پائی؟
Some sort of connection or some inclination towards ISIS?
No, for sure.
میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ ان کا داعش کی طرف نظریاتی جھکاؤ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس شخص کے پاس کار میں ISIS کا جھنڈا تھا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بظاہر ISIS کے نظریے کا حامی تھا. اب اس فرد یا یورپ میں رہنے والوں کے مشرق وسطی میں کہیں ISIS کی قیادت کے ساتھ عملی حقیقی روابط تھے یا نہیں، اس سے متعلق ہمارے پاس پوری معلومات نہیں ہیں. اس قسم کا انفراسٹرکچر جتنا پیچیدہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ نقصان دہ اور ممکنہ طور پر اس قسم کے واقعات تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں.
آپ نے دنیا بھر کے مختلف تنازعات یا جنگوں میں براہ راست یا بالواسطہ طور پر امریکہ کی شمولیت کا ذکر کیا. یہ پالیسی امریکہ کے اندر دہشت گردی کا سبب کیسے بن رہی ہے؟
یو سی مینی مینی مسلمز اراؤنڈ دی ورلڈ ہو آر ناؤ ہولڈنگ دی یونائیٹڈ سٹیٹس ریسپانسبل فار واٹس گوئنگ آن ان غزہ.
کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سے مسلمان غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار امریکہ کو ٹھہرا رہے ہیں، اور یہ فطری طور پر امریکی مسلمان کمیونٹی میں بھی ہونے والا ہے. اور ہم نے پہلے ہی اس کے اشارے دیکھے ہیں کہ نومبر کے انتخابات میں جب میشیگن اور پینسلوینیا میں بہت سے عرب نژاد امریکیوں نے بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کے لیے حمایت سے ناخوش ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالا. میں جس چیز کے لیے پریشان ہوں یا جو نیو اورلینز اور شاید لاس ویگس میں ہوا وہ یہ کہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر فعال طریقے سے الگ تھلگ ہونا ممکنہ طور پر دہشت گردی کی کاروائیوں کی شکل میں نظر آ رہا ہے.
اس سلسلے میں امریکی حکومت کیا کر رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکی حکومت ماضی میں اس سلسلے میں کافی اقدامات کر پائی یا مستقبل میں اس طرح کے حملوں کو روکنے کے لیے کچھ کر سکے گی؟
We have had a lot of success over the last few years.
ہمیں پچھلے کچھ برسوں میں داعش کے حملوں کو ناکام بنانے میں کافی کامیابی ہوئی ہے. سب سے زیادہ مشہور ایف بی آئی نے آسٹریا کے شہر ویانا میں ٹیلر سوئفٹ کے ایک کانسرٹ پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی تھی. انہوں نے یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی نقصان نہ ہو بالآخر کانسرٹ کو ہی منسوخ کر دیا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم تشدد کے بڑھتے ہوئے بحران کی نئی لہر کا سامنا کر رہی ہیں اور اس سے نمٹنے کے لیے پیشہ وارانہ مہارت کی ضرورت ہے, اور اس لحاظ سے ہمیں واقعی محکمہ انصاف میں ایسی قیادت کی ضرورت ہے جو ان مسائل کو سنجیدگی سے لے لیکن ایسے طریقوں سے جو امریکہ کے قوانین اور انسانی حقوق کے تحفظ سے ہم آہنگ ہوں. مجھے تشویش ہے کہ سال 2025 میں ایسا نہیں ہوگا.
آپ نے ماضی میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ امریکی حکومت کے لیے کام کیا ہے, اور جب ہم القاعدہ یا داعش کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ خوف رہتا ہے کہ ان کے پاس ان ممالک میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے جگہ ہے. تو ان دونوں ممالک کو اس وقت خود کن سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے؟
افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے جو ملک کے بیشتر حصے پر قابض ہے, جس کے القاعدہ سے بہت قریبی تعلقات کی ایک طویل تاریخ ہے. شاید داعش سے نہیں لیکن یقینی طور پر پاکستان میں موجود القاعدہ سے تو ہے. پھر ایک ایسا ملک ہے جس کی انٹیلیجنس سروسز یعنی آئی ایس آئی جس کے کئی برسوں سے مختلف اسلامی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے ہیں جیسے القاعدہ اور کھمیری گروپس. پھر ادھر شام میں ہمارے پاس ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جسے ہم نہیں جانتے کہ کون پر کرے گا. اس لیے تشویش کی بہت سی وجوہات ہیں کہ ہمیں پاکستان, افغانستان اور مشرق وسطی کے دیگر علاقوں میں سرگرم اسلام پسند دہشت گرد گروہوں کی جانب سے نئے سرے سے حملوں کے خطرے کا سامنا ہے.
مغرب کی طرف سے پاکستان پر ہمیشہ یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ افغان طالبان کو پناہ دے رہا ہے, لیکن افغان طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات کشیدہ ہیں, جیسے پاکستان کی طرف سے افغانستان میں حالیہ حملے. تو امریکہ کو ان پڑوسی ممالک کے کشیدہ تعلقات کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟
یہ بہت تشویشناک ہے, اور تشویشناک بات یہ ہے کہ ہمارے پاس پاکستان کے ساتھ اعلیٰ سطح پر تعلقات کی کوئی پالیسی نہیں ہے. صدر بائیڈن نے اسلام آباد میں وزیر اعظم شریف کی حکومت کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی. اگر ہم حالات کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو ہمیں پاکستانیوں کے ساتھ بہت اعلیٰ سطح پر بات کرنے کی ضرورت ہے. دوحہ میں ہونے والی چند ملاقاتوں کے علاوہ طالبان کے ساتھ ہمارے کوئی رابطے نہیں ہیں. اس خطے کو مستحکم کرنے کی کوشش میں پاکستان کا کردار کلیدی ہے, اور اس لیے ہمیں امریکہ اور پاکستانی حکومت کے درمیان اعلیٰ سطح کی روابط کی ضرورت ہے.
داعش اور دوسرے انتہا پسند گروپ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے, لیکن فی الحال شو کے اگلے موضوع پر بات کرتے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے قبائلی علاقے کرم سے ہے, جہاں فرقہ وارانہ کشیدگی اور مسلح تصادم کی وجہ سے کئی ہفتوں سے معاملات زندگی درہم برہم ہیں, اور اب فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے باوجود مقامی قبائلی عمائدین اور مبصرین اس پر محتاط رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں, جبکہ حکومت پاکستان نے اس پیش رفت کو ایک بڑی کامیابی قرار دیا ہے. کوہاٹ میں لگ بھگ ایک ماہ تک جاری رہنے والے گرینڈ جرگے نے بدھ کو امن معاہدے پر اتفاق کیا تھا. اس 14 نکاتی معاہدے میں اسلحہ جمع کرانے, شہراؤں کے تحفظ, فرقہ وارانہ واقعات کے خاتمے, امن کمیٹیوں کے قیام اور کل عدم تنظیموں کی حوصلہ شکنی جیسے نکات شامل ہیں. خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع کرم میں فرقہ وارانہ کشیدگی گزشتہ کئی ماہ سے جاری ہے, تاہم 21 نومبر کو یہاں مسافر گاڑیوں کے قافلے پر حملے میں کم از کم 45 افراد ہلاک کیے گئے, جس کے بعد ضلع کے مختلف علاقوں میں شروع ہونے والی جھڑپوں میں درجنوں افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بعض قبائلی عمائدین کا کہنا ہے کہ امن معاہدے پر مکمل عمل درآمد مشکل ہوگا, جبکہ کچھ مبصرین کہتے ہیں کہ امن کے لیے مزید اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستانی حکام ہیلی کاپٹرز کے ذریعے ضروری اشیاء مثلاً خوراک اور ادویات کرم پہنچا رہے ہیں, لیکن مقامی افراد اسے ناکافی قرار دیتے ہیں. فرقہ وارانہ کشیدگی کی وجہ سے کرم کے خرلاچی بارڈر کراسنگ کے ذریعے افغانستان کے ساتھ پاکستان کی دو طرف تجارت بھی روک دی گئی ہے. ہمارے ساتھی نصر الاسلام نے کرم کے چند سرکردہ رہنماؤں سے اس امن معاہدے کے بارے میں ان کے تاثرات جاننے کی کوشش کی.
پاکستان میں فورسز کے لیے بھی مشکلات ہیں, اور ہمارے علاقہ جو اس حقوق پر مشتمل ہیں کہ تینوں طرف افغانستان کے بارڈر لگ رہے ہیں، اس میں خوست ہے، پکتیا ہے، ننگھار ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اندرونی ضلع کرم میں بھی شرپسند یا حوارج ٹی ٹی پی بھی موجود ہیں، داعش ہیں، لیکن وہ بھی اہلی تشیہ کے دشمن ہیں، اور اسی وجہ سے ہم نے جو شک پہ تحفظات تھے، ہم نے حکومت کے ساتھ مسلسل جو مذاکرات کیے کہ اپنے ایم دین کے ساتھ ہم اسلحہ جمع کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا اگر اسلحہ ہمارے ساتھ سے نکل جائے تو ہماری زمینی تنازعات ہیں، ناموس ہیں، اس کے لیے پھر مشکلات بن جاتے ہیں۔
ہم اہلیان کرم، اہل سنت والجماعت، صوبائی کابینہ اور اپیکس کمیٹی کے ساتھ متفق ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کرم ایجنسی سے ہتھیار اٹھائے جائیں، اور اپیکس کمیٹی کے مطابق تمام بینکر مسمات کی جائیں۔
ضلع کرم کا حالیہ امن معاہدہ ہوا ہے، یہ پوری ضلع کرم کے فریقین کے اکثریت کے دل کی آواز ہے، یہ دل کی ترجمانی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک درجن سے زائد معاہدات ہوئے ہیں امن کے خاطر، ضلع کرم کے امن کے خاطر، پاڑا چنار کے تحفظ کے خاطر جو معاہدات ہوئے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ ابھی تک کوئی 1% بھی عمل درآمد نہیں ہوا ہے۔
اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام اس معاملے پر رپورٹنگ کر رہے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ نظر، امن معاہدہ ہو جانے کے باوجود ضلع کے امائدین اور اس معاہدے کے فریقین اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں؟
جی فائزہ، آپ نے درست فرمایا ہے، بنیادی طور پر یہ کوئی پہلا ایسا امن معاہدہ نہیں ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ جو نکات ہیں اس امن معاہدے کے، جس میں بنکرز کا مسمار کرنا، اسلحے کا خاتمہ کرنا، اور جو مین ہائی وے ہے پاڑی چنار اور تل یا پشاور کو جو ملاتی ہے اس کا کھولنا، لیکن ایم آئی دین یہی کہتے ہیں کہ چونکہ اس پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے یہ معاہدہ وہ دیر پا نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں دیکھیں، کل حکومت کی جانب سے ٹرکوں کا ایک کنوائے جو ہے وہ پشاور سے جانا ہے پاڑا چنار، کیونکہ وہاں پر ایک انسانی بحران نے جنم لیا ہے، جہاں پر ادویات کی کمی ہے، وہاں پر خوردونوش کی کمی ہے، وہاں پر جو فیول ہے وہ بالکل نہیں ہے، تو وہاں پر بہت ہی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے۔ ہم آج شام کو بھی بگل کے بازار میں سینکڑوں لوگوں نے احتجاجی دھرنا دیا ہوا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اس معاہدے پر تب تک عمل درآمد نہیں ہو سکتا ہے جب تک ان کے کنسرن جو ہیں وہ ایڈریس نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب 21 نومبر کو ایل ٹی سی کے کانوائے پر حملہ ہوا تھا، بگن بھی وہ ایک علاقہ تھا جہاں سے وہاں پہ فائرنگ ہوئی تھی، تاہم رد عمل میں بگن بازار میں تقریباً سینکڑوں کی تعداد میں دکانیں اور گھر کو جلایا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر تقریباً ہزاروں کی تعداد میں وہاں کے مکینوں نے دوسرے علاقوں میں منتقل ہو گئے تھے۔ تو جو وہاں کے لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ان کے تحفظات، جن میں ان کو معاوضہ، ان کو دوبارہ بسایا جانا، تو جیسے اقدامات کو ایڈریس نہیں کیا جاتا ہے تو وہ اس معاہدے پر دستخط نہیں کریں گے۔
یہ آپ نے سڑکوں کے بند کرنے کا ذکر کیا، اب چونکہ یہ امن معاہدہ ہو چکا ہے تو کیا ان کے کھولے جانے کا امکان ہے؟
جی دیکھیں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، حکومت کی جانب سے کل ایک کنوائے نے گزرنا ہے جس میں بنیادی جو اشیاء ہے خوردونوش کی وہ پہنچانی ہے پاڑا چنار، لیکن کافی جگہوں پہ کچھ دھرنے جو ہیں وہ دی جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کہنا ابھی ہم پری میچور ہوگا کہ یہ کانوائے جو ہے وہ ایزیلی پاڑا چنار تک پہنچ جائے گا، کیونکہ جو وہاں کے کافی سارے ایسے علاقے ہیں جو اہل سنت کے ہیں جو پہلے آتے ہیں، کیونکہ جو کنسرنز ہیں وہ ابھی بھی تاحال بدستور موجود ہے۔
اوکے، نصر الاسلام ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ ضلع کرم کا جو امن معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد وہاں کیا صورتحال ہے، بہت شکریہ۔ ضلع کرم میں امن معاہدے کے بعد وہاں زندگی کے نارمل ہونے کے کیا امکانات ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے سید عرفان اشرف جوائن کر رہے ہیں، وہ پشاور یونیورسٹی کے جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور قبائلی علاقہ جات کے امور پر گہری نظر رکھتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ عرفان، ضلع کرم عرصہ دراز سے کشیدگی کی لپیٹ میں ہے، اس کی وجہ فرقہ واریت بھی ہے اور زمین کے تنازعات بھی ہیں، اس کے علاوہ کرم اور افغانستان کے درمیان سرحد کے دونوں اطراف سے دہشت گردی کے واقعات بھی رونما ہوتے رہتے ہیں، یہ امن معاہدہ ان بنیادی مسائل میں سے کن کن کا حل نکال سکے گا؟
ایک تو آپ کا بہت شکریہ، واقعی کرم کا جو ایشو ہے وہ بہت نہ صرف لمبا ترین ہے بلکہ اس میں بہت سے ایشوز ایسے ہیں کہ جس میں بین الاقوامی، ریجنل اور علاقائی اس کے خد و خال ہیں، جو فالٹ لائنز ہیں، سیکٹیرین فالٹ لائنز یا ٹرائبل فالٹ لائنز، میرے خیال میں اس کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے کرم میں ہمیشہ کسی نہ کسی حوالے سے تھوڑی بہت جو ہے نا کشیدگی رہی ہے، لیکن یہ گزشتہ 30-40 سال میں جو ایکسٹرنل فیکٹرز کرم کے معاملات میں مداخلت کرتے رہے ہیں، اس بنیاد پر کرم کی سچویشن اور خاص کر پاڑا چنار میں جو اہل تشی وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا سکلوژن ایک اور حد تک پہنچ گیا ہے۔ اب ایشو یہ ہے کہ وہاں پر ایک قسم کا گروپ ہے نہیں، پہلے تو القاعدہ کے لوگ تھے جو وہاں پر افغان سوکار جہاد کے وقت سے تھے، لیکن پھر وہ ختم ہو گئے، اس کی جگہ اب داعش کے گروپس نے لے لی ہیں، لیکن ساتھ میں ٹی ٹی پی ایک بنیادی فیکٹر ہے، اور ریاست پاکستان کی بار بار یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ٹی ٹی پی پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، اور اگر تحریک طالبان پاکستان کی سیاست دیکھی جائے تو وہ اکراس دا بارڈر سے اپنے مورل اور جو ہے نا میٹیریل اسٹرینتھ ڈیرائیو کر رہی ہے حقانی گروپ کی طرف سے، اور یہی پاڑا چنار میں جو جرگا ہوا ہے اور وہاں کے لوگ ہیں ان کا آرگومنٹ ہی مین یہی تھا کہ آپ تب تک کرم میں، خاص کر پاڑا چنار میں امن نہیں لا سکتے جب تک کہ آپ ان گروپس کو نیوٹرلائز نہیں کرتے جو افغانستان کی طرف سے کسی بھی وقت ان قبائل پہ حملہ کر سکتے ہیں، خاص کر اہل تشیع پہ۔ آپ یاد رکھیں کہ جتنا جرگا 3 ہفتے سے جاری تھا تو ایک پوائنٹ پہ ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا تھا، وہ تھا اسلحہ یعنی ڈی ویپنائزیشن، یعنی جو پاڑا چنار کی کمیونٹی ہے، جو اہل تشیع ہے، وہ اسلحہ نہیں رکھ رہے تھے، اور یہی مین آرگومنٹ تھا کہ اگر وہ اسلحہ رکھ لیتے ہیں اور ریاست ان کو پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر سکتی تو اکراس دا بارڈر سے جو ٹی ٹی پی ہے یا اس کے ساتھ اور ایسے گروپس ہیں جو سیکٹیرین کانفلکٹس میں انوالو ہیں تو وہ پھر خطرہ ہوں گے پاڑا چنار میں اہل تشیع کے لیے، اور ان کے خلاف یہ اسلحہ ان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور یہی بنیاد تھی کہ اب تک ایگریمنٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ اگرچہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے لیکن یہ جو تشویش طلب معاملہ ہے
کہ ابھی بھی جو قتل ہے۔ مقامی جو قبائلی عمائدین ہیں اس معاہدے پر کافی محتاط رد عمل دے رہے ہیں، لیکن حکومت کافی پر امید نظر آ رہی ہے، حکومت نے ایسے کیا اقدامات اٹھائے ہیں جس کی وجہ سے اسے لگ رہا ہے کہ معاملات سنبھل جائیں گے؟
پاکستان میں جو حکومت ہے وہ 2 لیولز پہ کام کرتی ہیں، ایک تو فیڈرل لیول پر آبویسلی، اور ایک پروونشل لیول پر جس میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اب یہ فیڈرل اور پروونشل دونوں کا ایک ایشو چلا آ رہا ہے عمران خان کی بنیاد پر، یعنی جو عمران خان کی جماعت ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت کر رہی ہے، لیکن اس کی پوری سیاست کا محور جو ہے وہ فیڈرل حکومت کو تنگ کرنا اور کسی طریقے سے عمران خان کو رہا کرنا۔ یہ جو پاڑا چنار یا کرم ایجنسی کا ایشو ہے یہ پی ٹی آئی کی پروونشل حکومت کے لیے پیریفریل ایشو ہے، ہم نے دیکھا کہ اس کا انٹرسٹ یہاں اس طرح نظر نہیں آ رہا جس طرح کہ وہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب 21 نومبر کو یہ واقعات شروع ہوئے اور پاڑا چنار سے آنے والے کانوائے کو سیکیورٹی فورسز کی حراست میں یا اس کے پروٹیکشن میں اٹیک کیا گیا تو اس وقت پی ٹی آئی کی جو پروونشل حکومت تھی اس کو 3-4 دن خبر ہی نہیں تھی، اور وہ ڈی چوک میں مظاہرے کر رہی تھی، تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ حکومت کی طرف سے عدم توجہ ہی ہے، وہ پر امید تو ہے، وہ وعدے بھی کر رہی ہے، اور ان کا جو یہاں پہ ترجمان ہے بیرسٹر سیف صاحب وہ کہہ بھی رہا ہے کہ یہ معاہدہ پرامن ہوگا اور اس معاہدے کے نتیجے میں دور رس نتائج ہوں گے، لیکن ایشو یہ ہے کہ اسی طرح 2008 میں مری کا امن معاہدہ ہوا تھا، وہ بھی ابھی تک جو ہے نا ریاست اس کو پائیدار نہیں بنا سکی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور فریق ہے جو ٹی ٹی پی سے بھی زیادہ بڑا فریق ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو بے دخل ہوئے ہیں گزشتہ 30-40 سال میں پاڑا چنار سے، اور وہ اہل سنہ کے وہ لوگ ہیں جو کہ لوور پورم میں آباد ہیں یا اسلام آباد تک مختلف جگہوں پہ آباد ہیں۔ اب اگر ٹی ٹی پی کی طرف سے کوئی خطر نہیں بھی ہوتا اور روڈ اسٹیبلش ہو بھی جاتے ہیں۔
بہت شکریہ آپ کا عرفان، بہت شکریہ عرفان اشرف، ہمیں پشاور یونیورسٹی سے بتا رہے تھے اس امن معاہدے کے کتنے امکانات ہیں کامیاب ہونے کے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360 شو۔ فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري۔ په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو۔ په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو۔
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ۔ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ۔ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې، او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې، له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ۔ په دویم پړاو د آی اگری تھنې کی کھاګی، او بیا د فلیگ لاندې د کنیکټ تھنې کی کھاګی، او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنې یا بٹن کی کھاګی۔ له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ۔
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری، او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو۔ موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي، موږ پر باور بیلو۔ د کړکیچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه، او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري۔ په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو۔ په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو۔
تاسو د ډی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ۔ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پاڼه وګورئ۔ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي، نو تاسو خپل اپل ستور باندې،
او که لتاسو را اندروید فون وی نو تاسو ګوګل سٹور ترانسلیټ له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی ښاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی ښاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټه کی ښاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د یو وی پانا فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.